یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې ده صفی الله ستانکزای مو د امیر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په لنډو خبرونو کوو د ازبکستان پلازمېنه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی دغه کنفرانس د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا او ودې په نوم پیل شوی چې په کې د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون لري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او تمه ده نن له خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوریم اورزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان ووژل شول د اورزګان ولایت امنی قمندانۍ ویاند اغا ولی قریشي نن ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون د خاص اورزګان په ششپر سیمه کې شوې ده هغه وویل په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي په اورزګان کې په تیرو وختونو کې هم د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوي چې له امله یې وخت ناوخته د ایښودل شوو ماینونو په نتیجه کې دغسې چاودنې رامنځته کیږي نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنجشنبې دوام کوي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې چې په 28 ولایتو کې یا 244 ولایتو کې ترسره کیږي په دې کې تقریبا شپږ اعشاریه اووه میلیونه ماشومان دي چې عمرونه یې د پنځو کلونو کم دي دا به واکسین کیږي
په افغانستان کې د روان کال له پیل راهیسې د پولیو یوه مثبته پیښه په پکتیا ولایت کې ثبت شوې او تیر کال په دې هیواد کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې شپږیزه کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه امو نهنګانو 151 منډې کړې وې او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو خو سیال ټیم یې په داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې یو لوبغاړی آوټ شو په لوبه کې د کابل بازانو لوبډل مشر رحمان الله ګربز 15 او بل پیلیز یا اوپنر لوبغاړي ابراهیم زدران یو اتیا ناس وزیدلې منډې وکړې دا د افغانستان د شلو اوریزو تجارتي کرکټ سیالیو شپږیزې 15 لوبه وه چې د کابل په سټډیوم کې وشوه تر دې وروسته به د مسي عینک او پامیر زلمي ټیمونه سره مخ شي وز به همور شده پروگرام معرفی ته ازبکستان د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه ده سبا ته به د کنفرانس اصلي بحثونه ترسره کیږي خو نن هم غونډې شته
د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب د ازبکستان د محترم بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه کاته ولري او سبا خو کنفرانس شروع کیږي
په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو خلک مړه کړي دي
زمونږ د کوټو د بامونه لرګي مات شوي دي مونږ بچی راځو
چې پوښ هاي سقف خانی ما شکسته است
په ننګرهار کې یوازې 13 ورځ 15 کسان وژل شوي دي د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به تاسو ته دام درووړو چې په اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته داخل شو خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دورځینی نړیوال کنفرانس کوربه ده ټاکل شوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف ازبکستان ته تللی نن دغه هیواد د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره وګوري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې به د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي که څه هم ویل شوي وو چې د افغانستان په اړه د تاشکند ناسته چې د نږدې شلو هیوادو استازي پکې برخه لري د دوشنبې په ورځ پیلېږي خو ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل په رسمي ډول به دغه ناسته سبا پیل شي جزئیات په دغه رپورټ کې
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی. چارواکو یې په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې تېره شپه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي او د ملي امنیت له مشاور سره کتلي دي او د بېلابېلو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
نن په پلان کې د سي د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب د ازبکستان د محترم بهرنیو چارو وزیر سره لیدل کاته ولري او ځینې نور کتنې هم په پلان کې ستاسې د ورځې په جریان کې تدویق او سبا خو کانفرنس شروع کیږي. په کانفرنس کې به ان شاء الله په ورځنی کانفرنس کې موږ استازي ګډون کوي. بیا به ان شاء الله جزئیات څرګر کیږي او تاسو سره شریک کوو.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان د توغندیو د توغېدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلې کومو غړو چې دا کار کړی و دوی نیولې دي. د ازبکستان پلازمېنه تاشکند د طالبانو د حکومت د یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو د ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی. په دې ناسته کې د نږدې شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو ګډون تایید شوی دی. د طالبانو حکومت د غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرنس په نوم یاده کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ناسته د هغو کانفرنسونو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2020 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. په دې ناسته کې د ګډون په هدف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی تیر ورځ تاشکند ته رسیدلی. که څه هم د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده، خو ګډون یې له غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیره حمیدي ویلي د رسنیو له کارکوونکو او متقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ یوه هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټول شموله حکومت جوړول، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د حق ورکول او د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو مهم شرطونه بلل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په څو ولایتونو له هغې ډلې ننګرهار، میدان وردګ او نورستان کې وروستیو دوو ورځو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت وزارت اعلان کړی چې لږ تر لږه 13 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دغو ولایتونو کې وژل شوي. همدارنګه په پکتیا، پنجشیر، لوګر او ځینو نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتلي چې درانه مالي تاوانونه خلکو ته رسولي دي. په ننګرهار کې لا هم په څو ولسوالیو له هغې ډلې مومندرې، خیوې او بټیکوټ کې سیلابونه جاری دي چې د خلکو سلګونه کورونه ړنګ کړي دي. تر پرونه پورې هلته د 5 کسانو د مړ کېدو راپور تایید شوی و. جزئیات له سیمې اورو.
په ننګرهار کې د تیرې یک شنبه د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځانه سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی. کوم چې کور لویدلی او ټول اسباب سیلابونه وړي، خاور لاندې کړي او لمن زتلې دي.
کوټه کې نه سنو ټول کاری نه نه دي پکې.
گل رحمان د ننګرهار د خیوی ولسوالی اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوی په ګډون یې د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبو لاندې کړي دي. خپل ټول کورونه ډېر اوبو لاندې کړی ده. دا موږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې دا د دې خلکو سر کومک وکړي.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یک شنبه په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو، لرې پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له کبله 5 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 5 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسولانو د معلوماتو لمخې د تیری ورځې د سیلابونو لکبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوی او سلګونه جریبه کرنیز ځمکې لمنځه وړي دي. د ځای اوسیدونکو په خبره د دغو سیلابونو لکبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکښت اولا خوګیاڼی چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنۍ او سیمو یې لیدنه کړې او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي. پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنۍ او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. د وای چې په سیلاب ځپلو کورنیو کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم نه دی ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره هڅې ګړندۍ شي.
متاسفانه چې تیر ورځ چې کوم سیلابونه په د ننګرهار په بټي کوټ چین مبندری کوز کونر سررود او ځینو نورو سیمو کې ولسی خلکو ته زیانونه اړولې دي او پراخه مرسته اړتیا لري. د خلکو کورونه نړېدلي دي، د کور وسایل هر څه سیلابونه وړي دي، نو دا خلک بیړنیو مرستو اړتیا لري. موږ په ټولو شتمنو هیوادوالو مرستندویو ادارو باندې او همداراز په حکومتي مسؤلینو باندې غږ کوو چې دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. زموږ هیله دا ده چې دوی د شفافیت لومړیتوب ورکړي ولې بیړنۍ مرستې دي وکړي.
که څه هم تر دې د مال سیلاب ځپلو سره د مرستې په تړاو تازه څه نه دي ویل شوي، خو د ننګرهار ولایت مقامه او امنیه قمنداني مسؤلانو د یک شنبې په ورځ په یو لړ خبرپاڼو په خبرولو سره ویلي چې له سیلاب ځپلو سیمو یې لیدنې کړې او د لومړنیو مرستو لپاره یې ولسی او حکومتي امکانات په کار اچولي دي. دغو دواړو ادارو په ټولو مرستندوی ادارو او همکار موسو هم غږ کړی چې د سیلاب ځپلو مرستې ته د خپلې چارې ګړندۍ او امکانات په کار واچوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست هدول سپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو کابل ته چې هلته خلک د اوبول کمښت سره مخامخ دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي له یوې خوا سختي ګرمۍ او له بلې خوا د څښاک او د ژوند نورو اړتیاو لپاره د اوبو نشتوالي له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار نفوس چې په وروستیو څو لسیزو کې څو چنده زیات شوی، تل د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخ دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
کابل خاریان شکایت کوي چې د څښاک اوبو نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې کورونو ته په غزیدلو نلونو کې دوامدار اوبه نه وي، ورسره د څاګانو اوبه هم بې کیفیته شوي او په ځینو سیمو کې وچې شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې یو اوسیدونکی بسم الله همدرد وایي دوی د لوښو د مینځلو لپاره د څا اوبه کاروي او د څښاک لپاره معدني اوبه اخلي چې د هرې ورځې یوه لویه ستونزه یې همدا ده.
دلته مونږ او نور ګڼ شمېر خلک اړیو چې د څښاک پخلی او همداسې د چایو لپاره له تصفیه شوو اوبو څخه ګټه واخلو. نو مونږ هر دوه ورځو کې مجبور یو 50 لیتر اوبه اخلو ترسو هغه کې له هغه څخه استفاده وکړو. نو کچیرته زمونږ په ساحو کې او د کابل په ټولو ساحو کې ممکن وي چې نلونو اوبه خلکو ته اسانه پیدا شي او دوی لاسرسی ورته پیدا کړي، نو خلک به له ګڼ شمېر ستونزو څخه خلاص شي.
خو د کابل د کارتنه اوسیدونکي ملکه وایي د دوی کور ته په نل کې اوبه کله ناکله راځي. دا بیا وایي د برېښنا د نشتوالي له امله دوی نشي کولی دا اوبه هغو ذخیرو ته ولېږدوي چې دوی په بامونو کې جوړ کړي دي.
دا چې د نلونو اوبه دوامداره نه دي، موږ په بام کې د اوبو ټانکۍ لرو چې هلته اوبه ذخیره کوو، خو کله چې اوبه وي برق نه وي او چې برق وي اوبه نه وي، نو له دې امله موږ ډېرو ستونزو سره مخ یو، مجبوري کو چې له لرې ځای اوبه راوړو.
ملکه وایي د نل د اوبو کیفیت هم ښه نه دی او اړ دي د څښاک لپاره معدني اوبه واخلي. د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي امینې بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی په سیمه کې څاګانې وچې شوي او ډیر وخت د اوبو د نشټوالي له امله یې د کور کارونه پاتې وي.
کله چې په نل کې اوبه نه وي ټول کارونه مو همداسې پاتې وي، لکه د لوښو مینځل، د کالو مینځل او همداسې نور. د اوبو له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ یو.
تازه د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت او د کابل د اوبو رسولو ادارې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی په یوې پروژې کار کوي چې د پنشیر او کابل ته ولېږدوي او په دې سره په کابل کې د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي. معلومه نه ده چې کابل ته به د پنشیر د اوبو لېږد کله پیل شي، خو کابل ښاریان له کلونو راهیسې شکایت کوي چې د څښاک او نورې استفادې لپاره کافي او صحي اوبه نه لري. د یادونې ده چې په کابل کې د اوبو د کمښت یوه ستونزه چې تل یې په اړه ویل شوي په بېساري ډول د ژورو څاګانو کیندل او ورنه بې ځایه استفاده ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته داخل شو، خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او جنوب ختیځو سیمو بریدونه کړي، خو اوس ویل کېږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ شوی. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د روسي ځواکونو د جګړو پر مهال د اوکراین روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو ته هم زیان اوښتی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو اوس داسې ښکاري چې روسي پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونو تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تیره ورځ کیف اعلان وکړ چې د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي د اوکراین په ختیځ سیمې خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي د جولای په 13مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یو کمیټې ویلي دوی د اوکراین د پاوز دوانه ویغړی په بشریت ضد جرمونو محکوم کړی دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوی دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 123 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 346 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
له حیرتان، اقینی او تورغونډی بندرونو څخه د اوبلن غاز واردات بل دی ورسته زیات شي. د طالبانو حکومت د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت، د سټانډرډ ملي ادارې او د افغانستان د نفت او غاز دولتي شرکت استازو له ترکمنستان سره د اوبلن غاز د واردات په برخه کې د دغه هیواد د اوبلن غاز د واردونکو شرکتونو شمنی تایید شوی او ډیر ژر به عملی بڼه غوره کړي. د ارګ په ټویټر باندې وړاندې لیکل شوی چې له ترکمنستان سره د سلګو نظر ټنه مایع غازو د شوې قرارداد پر بنسټ به د اوبلنو غازو واردونکو شرکتونو به ډیر ژر زرګونه ټنه غاز چې اوس مهال د افغانستان بندرونو ته رسیدلی دي له حیرتان، اقینی او تورغونډۍ بندرونو څخه د هیواد بازارونو ته وارد کړي. د دوی په خبره د دې کچې غازو واردولو سره به د افغانستان په بازارونو کې د مایع غازو بیې د پام وړ راټیټې شي. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې دا مهال هم په افغانستان کې د نفتي موادو بیې له بل هر وخت څخه د پام وړ لوړې شوې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک چارواکو په کابل کې یو شمېر چینی سوداګرو سره لیدلي. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دغه ناسته کې له چینی سوداګرو سره د بانکي ستونزو په برخه کې د یوې حل لارې موندل او په افغانستان کې چینی سوداګرو ته د پانګونې لپاره د زمینی برابرولو په هدف بحثونه شوي دي. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي چې دواړو خواوو د صادراتو او دغه شان د ښو بانکي اړیکو د رغولو په موخه د دغه ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، چین یو له هغو هیوادونو څخه و چې خپلې سوداګریزې اړیکې د طالبانو حکومت سره وساتلې، او په وروستیو کې په زرګونو ټنه جلغوزي او نورې وچې میوې د هوایي دهلیز له لارې دغه هیواد ته صادرې، او له هغو خوا هم افغان سوداګرو ځینې توکي وارد کړي چې د راپورونو پر بنسټ دغه لړۍ اوس هم روانه ده. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.55 پوله، یو ایرو 2.90 وڅلوېښت پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 23 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 2.25 پوله، زر هندي کلدار 1.40 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 402 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو د برخې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اول به ورشو له سلطان سرور به واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼه په خپل یو سرلیک وایي د ځنګل قانون افغانې ښځې له هېواده د امریکا له وتلو وروسته په ویره او ډار کې اوسي. ورځپاڼې جلال آباد کې د وی درويشت کلنې خبريالې خبره راخستې چې وایي له افغانستانه د امریکا تر وتلو مخکې خ ژوند درلوده او کولای سول چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ونډه واخلي، خو د رژیم له بدلون سره اوس په اساني نشي کولای کار وکړي. وړاندې ورځپاڼه کې لوانو چې افغانستان اوس د میلیونو خزو او نجونو لپاره د کور حیثیت نه لري. خلک د لرغونو وختونو دوران ته ستنسوي، او خزه یو ځل بیا هغه دوران ته ستنې شوې چې خپل مخونه باید په چادري کې پټ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څو میاشتې مخکې ښځو او په ځانګړې توګه د ټلویزیون نطاقانو ښځو ته وویل چې په عام محضر کې مخونه پټ کړي. ورځپاڼه لیکي چې هغه ښځې چې پخوا یې په مهمو دولتي څوکیو کار کاوه اوس نه لیدل کېږي. د ترفیع او ترقی او تعلیمي او ورزشي مهمو مقامونو ته د رسیدلو لپاره یې هیلې په سین لاهو شوې، او اوس یوازې د خپل بقا لپاره زیار کوي. د پنشیر څخه د ښځو د حقوقو یوې فعالې نیویارک پوسټ ته ویلي دي چې داسې احساس کوي چې د تیر کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو ژوندۍ نه ده. هغه وایي کله چې له کوره راووځي طالبان یې پوښتي چې محرم یې څوک دی او چیرته ځي. وروسته له دې چې طالبان واک ته ستانه سول، د ښځو او نجونو په کار او تعلیم یې سخت بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي اوچتو نجونو ته تر اوسه هم د زده کړو د دوام اجازه نه ده شوې. په 1990 کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي دوران کې هم په ښځو ورته بندیزونه لګول شوي وو، خو طالبان اوس وایي چې ښځو ته یې د روزنې، روغتیا او د کورنیو چارو د وزارت په ځینو برخو کې د کار اجازه ورکړي. اما غنی خځه دا ګام کافی نه غنی. بلخوا ډیلی میل ورسپانې دی ویغه ویډیو په حق لا یو مطلب خبر کړي چې په خواله رسنیو کې نشر په استرالیا کې یو افغان پناه غوښتون کې د ستونزې رامسته کړي. ورسپانې لیکي کله چې د رستم رازیف په نامه یو مشهور استرالیایي ټیک ټاکر په یو دکان کې د یو افغان پناه غوښتون کې د سودا اخیستلو پیسې لخبل جيبه پرې کړې او ویډیو یې خبره کړه، نو د حساب په نامه د افغان دا کار ځان ته سپکاوی وګڼه. حساب ویلي چې د ویډیو لخبرې دوه وروسته خپلوانو او ملګرو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ورسره تماس نیولی او د مرستې وړاندیز ورته کړی. رستم رازیف ټیک ټاکر دغه ویډیو د حساب له اجازې پرته تیره میاشت په خواله رسنیو کې خبره کړه او 6 میلیونو کسانو ولیده. رازیف مخکې هم دا ډول نورې ویډیوګانې جوړې او خپرې کړې دي. ایسا ویلی چې خپل افغان پناه غوښتون کیدی او د خپل خصوصي حریم د ساتنې لپاره د خواله رسنیو لخبرونو ډډه کوي او د ویډیو خبرې دوی اندېښمن کړی دی. ایسا ویلی چې د افغانستان روانو حالاتو د خپل هیواد پر خودو د اړ کړی خو ګدایګر نه دی. رستم رازیف د ایسا له دې خبرو وروسته ورڅخه بخنه غوښتي او ویلی دی چې فکر نه کاوه چې د ویډیو خبرې دل به جنجال رامنځته کړي.
وربشو نورستان ته د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې نږدې 500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کېږي. دغه په سلګونه کسان په نورګرام، دواب او منډول کې د سړکونو د ترمیم او صفایي کې په کار لګول شوی. هر یو ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی لخوا د میاشتې 15 کیلو وریجې، دال، مالګه او د ماشومانو بسکویټ ورکول کېږي. له سیمې په دې اړه رپورټ لرو.
د نورستان په منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کندو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغه سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمينه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شو کارونو پاره ازادي راډیو ته ویل،
په نورګرام، دوه په منډل ورسوالۍ کې ودو، ملیل، شفته، پلګل، بجګل، بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپري وو یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې ورغول شي. 496 ولسي خلک به په کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او یو پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سپر سریال کوچنیانو لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسان ته پکې د کار زمينه برابرېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسي سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغولي اړین دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
ازادي رادیو ته غواګاس دولس پګنې مدني صپا او فم 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس تاسو پیغامونه
د یلمند ولایت باغران د ورسوالۍ د ګردی باغران د دشت کلی وسیدونکو ملا مرجان خو دا وسار یعنی د ورس پوره شان را باندې پورته کیږي. ګرانی جارزانه کیږي نه د یوې ورځ د دبلی ورځ یې پارک دی. یو من غنم ولاره 1500 کال درته و د غړو ډبه ک ولاره 1400 کال درته. هر شی دغه سکیاس ک ټول شند اسی ګران دی. د یوې ورځ د دبلی ورځ یې پارک کیږي. د دې مظلوم ولس غم ولې نه خوړه کیږي او څوک یې ورې فکر ولې نه پښکوي. زما د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت صدا غوښتنه ده چې د شان ته یا نرخنامه د ښیر دي او یا د دولت سره لاسلیک بسته کې ده وکي چې په هر کم د دې مظلوم ولس غم دی وخوړه سي.
السلام علیکم. زه افغان یم د نیمروز ولایت نه. حکومت د طالبانو راغله دلته نیمروز کې. اوس لمو چې ایران ته وړو نیمروز کې دلته لمو چې 3.3 میلیون روپۍ غواړي. تاسو 3.3 میلیون روپۍ موږ ته راکړئ بیا تاسو موږ ایران ته پرېږدو.
آزادی راډیو استاد سره په تماس کې ما د مرجره د مرجه ولسوالۍ د بولاک ششي وي اپ د دواړه بولاکونه چې جوړور د داسنی د مرص خلاص دي. د غزمر د اوزي مشر چې کړی دي د غزمر د دوه بولاکو مرستیم خپل دی را باسي مشته ګر سره نه جره غلی او ولسوالۍ ته شوار څار وزه مرستي دي روان دي د خپل په منځ کې کوټه وړي. د ازمر او زم مسولې موږ د دوه بلاکو مرست چې د خپل را باسي ارقام چې بکی د دوه بلاکو ته هیڅ مرسته مشته نه در کړی. دا غرهډو کې چې اورو په ټول افغانستان کې دغه سمرس شروع دي. دالته په مرجه کې هم شروع دي. د سندې شمل شروع مګر زمر سره د ازمر د او زم مسول د ازمر سره ډیر نه کیږي.
زه د ننګرهار ولایت د مولوی صاحب خالص په ملایونه تاسو سره نماز کې شپږمې ناحیه نه دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکی مشر سره روان وي. ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي نور دو هیچ چا ته دا مواد نه ورکوي دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي دغلته دې حیحت راشي دا دې وګوري دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونې کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې د سهار لوو د ماښام تر وو په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ. وخت په افغانستان کې 12:30 شوې. ورځو لنډو خبرو ته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو د حکومت پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوي چې نن به د خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوري. دا ناسته د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا په اړه جوړه شوې. په روزګان کې د هوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. پیښه په خاص روزګان کې پرون شوې ده. بل څوک نه دی ژوبل خو یوازې دوه کسان وژل شوي. نن د افغانستان په 28 ولایتو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو. تر پنجشنبې دوام کوي. تمه ده څه باندې 6.5 میلیونه ماشومان چې له 5 کلونو کم عمر دي په دې کمپاین کې واکسین شي. او د شپږیزی په کرکټ لیګ کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. کابل بازانو وکولی شول د یو لوبغاړي په اوټ کېدو د امو نهنګانو 155 منډې پوره کړي.
مختنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسېو کې فیسبوک او انستګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو ټلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي ټلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستګرام پاڼو خبرونې نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنا؟ ویل کیږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغه سي بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی، د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکو ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته خراغلاس وایم. په دې هیله چې د درې واړو میلمنو اړیکې له سټوډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمی صاحب هم سټوډیو سره وصل دی. کریمی صاحب سره به خبرې وکړو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقص کړی. په دې پیچونو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بند نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یا اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خبرېږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګریو ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. له بل اړخه زه په دې انده باور یم چې دلته هغه ارتیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده، هغه مطلق نقض شوی دی. ځکه دلته خو تقریبا دیش کسلویشت میلیون انسانان په افغانستان کې اوسېږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. لبل اخره د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ وو طالبانو ته که تاسو زموږ خبرې ونه منئ او زموږ هغه دلایل چې مونږ یې لرو هغه تاسو نه منئ نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بله،
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا دغه خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کړي او هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبریالانو راغلي هغه فشارونه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی او دغه فشار مونږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. لبل اخوا امارت اسلامی افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقی نشي کولی تر هغه وخته پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلیکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیری چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناستی د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان ازادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اول الامر او مشرانو نه دوی په حق له پوښي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب حاتف مختار. ښاغلی کریمی هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ همې فیسبوک پانه د ملي ټلویزیون بند کړه او همې د باختر اجانس زکه ملیونونه مینوال هم درلودل دغه پانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ لتریخ استاذ ملمنو او ټول هوادوالو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. استاذ، د موضوع په اثبات باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی والا، ولی نن متاسفانه د غوی له طرفه زخه د یو ملت ژغ خاموشه کیږي چې د ملیونونو خلکو ژغ او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات ترلودل هغه خاموشه کیږي. دا د تاسف ځای ده او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه خپل دوی تر سیری ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باور کیږي او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونو تور کوي او هغه بالکل پیکا کړه او نور بدانه اعتبار منور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نو محدودیت چې هغه د اصول مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله دغه بد وضعیت سووی نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده. ولې په عموم کې اسلامي امارات له طرفه څخه هیڅ نه محدودیت.
اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، د ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو په یوه کې د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند وو. هغه معلوماتو چې باید هر نظام خپل ملت خپل څوراني کړي، دوی یو نظام راغلی دا باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. دا چې د بیان د ازادي تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو ژغ خاموشه کیږي بنا د اصول او سیدو خپل وځ کړي دي خلاف ورزيدا. اسلامي امارات خوب ټول هغه موارد مخې ته وي چې هغه زموږ د هیواد ملي ګټې تضمینوي او زموږ معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي. بنا انده د ټول ملتونو حق دی چې په دې برخه کې تعامل ولري له خپل ول سره او په دې کې زموږ هیوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادي شعارونه بدرګه کوي هغه د دې سره خپل هغه اصلي تیرا څرګند.
بله کریمی صاحب، تاسو وای چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ تجمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغه سینه د پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وا ځینې چوکاټونه رامنځته شوي چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي، خبریالان عملا توقیف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبریال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقیف کړی و، په زور یې د بخښنې ټویټ پې کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یوه خبریاله وهل ډبول سوې ده، په ظاهره ادعا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده، د سلګۍ په نوم یوه خبریاله. فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مستند ډول باندې برجسته شي. د همدغه خبریالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تیر کال هغه راپور چې هیڅ واقعیت نه درلود، اسلامي امارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هیچ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګند او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په کتاب یا د استخباراتي ماموریت تر لودي نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخې ونیول شي. ما غواړم د نظام د اصولو د خلاف ورزي لامل له هواد څخه وتلی او بیا په هواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه باندې تاسو ویل هغه یو شخصي پیښه واغ خپل مغه کوم خبر لیاله چې واغ خپل ویډیو ثبت کړی دی او یو ویډیو کلیپ ثبت کړی دی چې دا یو سیاسي موضوع نه ده، دا یو خپل شخصي موضوع.
بله کریمی صاحب،
اسلامي امارات بله لودین صاحب زکه
مهرباني
خپل خبر لړ تکمیل کړم. اسلامي امارات لرا تکثر په یواد کې هیڅ کومې رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه رسوي، نه کوم ژورنالیست ل خپل دندې څخه منفک کړ څه وي یا غواړو څه وي. البته ځینې رسنۍ خپل فعالیتونه پریښي دي، هغه د خپل واغس کله سي اشغال دي له یواد څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کیږي، دوی خپل فعالیتونه پریږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پریږدي. ځینې موارد کوم له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم نکسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبيه لپاره، هغه له ژورنالیستیکو اصول فراتر ورخه په نورو پیټو کې لټار پیژندل سوي دي. دا هم د یو نظام حق دی چې باید خپل هواد
بل ما هم دا ویل کریمی صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی دی چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولای شي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبريالان تعقیبوي. یو شمېر خبريالانو سره چې موږ خبرې کړي، دا راپور هم موږ د اگست 15 خبرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د دغه شکنجې خبرې هم باید رسنۍ سره ونه کړي، دوی ګواښلي په زور ترې اقرار اخیستی. فکر نه کوي چې تاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلې دي؟
نه لودین صاحب، یو څه چې باید واضح شي، هغه دا دی چې د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه هیڅ کس په دې نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود هغه نه ده تعقیب شوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دا دی چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي او ژبني تفرقو ته لمن ونه ولسی، او په عین زمان کې د چا تحقیر او توهین ونه شي، اسلامي ارزښتونه پایمال نه شي، مقدساتو ته توهین ونه شي. دا موارد چې اسلامي امارت یې رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلم او شه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتونکي دي. ولې کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې، چې هغه دې په دې جرم چې ګویا هغه خبريال او ژورنالیست هغه دې تعقیب شوی وي او توقیف شوی وي، دي دا چې موارد موږ نه لرو. ما ولیدا د عام کس په ډول یادی بل مجرم په توګه باندې څوک نیول شوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړی وي. څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې یو د ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وه چې هغه ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي، دا اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوء استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره چې قانونو لخوا به تعقیب شوي وي. ولې د ژورنالیست په نوم باندې، د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي او دغه اصول په تطبیق سره له دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله کور ودان کریمی صاحب، ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې دوی ویلي چې د طالبانو باختر اجانس او ملي رادیو ټلویزیون په خپل پانو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خبروله، وای تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سخدریزو ډالو د پیاوړتیا لپاره.
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقد شوی نه ده. زه هم یو د دغه پیجونو مینوال وم، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابی بی یا قوانین یا داسې قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. له بل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د ستاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلی. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پښتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازي ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نه شي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستاني پریښې د ټول دروغ وایي او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی هسې چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من حیث یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سوری لاندې او د نړیوال قوانینو تر سوری لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناستې دوی باید پوښي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه لیدلې چې امارت اسلامي افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرانس ولري د دولت پالیسي ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دای ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پیښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې داسې یو آزاد میډیا د دې خلکو ځواب ورکړي.
کریمی صاحب وویل چې د دوی دولت یا په مجموع کې پاوزه او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د پټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونه نه بغیر بعضی کارونه کوي، تعقیب کوي، تر پښتنو ګرویګنو لاندې راولي او حتی توقیف کوي. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده، په خوا د رسنیو کمیټه فعاله او اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوئ ولې دغه کمیټه دا چارې مخته وړي او پر ځای استخبارات او پاوز مثلا اړ کیږي چې خبریالان ونیسي او بویزي تحقیق کې او دغه راز حتی وهل او ټکول کې په شجدره کې خبریالان وایي چې شکنجه شوی دي؟
حقیقت دا دی چې امارت اسلامي د اوسو منځدوی یو نظام دی، یو ډله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شوبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناسته دي، ټول هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو پر خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅ کله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړې وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دا ومني چې په دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات او کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی.
بله،
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هیڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ دی واقعیتونو نو سترګو پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریم صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب دینی وکو ته چې وایئ اطلاعات فرهنګ وزارت ستا د نشراتو معینیت ستا کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د سیړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پاوس ته څارتیا پیخیږي چې خبریالان تعقیبوي، حتی که شخصي موضوعی هم وي، اما هغه خبریال دی یو اداره لري، ادارې سره ثبت دی.
بلې لودین صاحب، د اسلامي امارت لوري څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دی او زه خپل په دینو کې دخیل وم، حضور می درلود په د اوو میاشتو په ترڅ کې لدیر شو نزیاتې غونډې موږ د ژورنالیستانو له اتحادیو د غوی له نمائندګانو سره درلودلې دي. په دې برخه کې لا غوی سره په د ښه تعامل، لا غوی سره د کار په برخه کې د همکاري غستونځي چې دوی درلودې یا کوم غوښتنې چې د اسلامي امارت له لوري زخه وي په مختلفو مواردو کې سره مطرح شوي دي. آن د کله چې اسلامي امارت واکونه کابل شهر ته ننوتل، دغه په لند وخت کې یو کمیټه موږ وټاکل چې د رسنیو سره په تماس کې وي او دغه ترمنځ چې کومه یا ناباوري وي یا ابهام موجود وي دغه د رفع کولو لپاره کارونه وسی. البته د اسلامي امارت له لوري زخه د اطلاعات فرهنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات تاسو وای د رسنیو سره موږ ډیر غونډې درلودلې دي. همدا اوس هم زه هر ورځ له سکونو رسنیو سره په جریان کې دا غوښتنې ستونزه دا غوښتنې مشکلات رسیږي او یا تر خپل واسه پر رسیدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسولیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډیره حد پورې ادا شوی، ولې د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نو ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړیږي چې باید.
کریمي صاحب، دغه خبریالان چې دي په همدې پلمو هم چې بول سوي توقیف سوي دي، حتی تر دوه میاشتو پورې توقیف سوي او هل تکول سوي دي، تاسو تاییدوئ چې دوی شکنجه سوي هم دي ځکه دوی خبریالانو موږ سره خبرې کړي دي؟
بلې، زه به لودین صاحب همدې موضوع ته راځم. متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازو سره مخامخ شوی یو. په جلال آباد کې به تاسو په یوه سی ویډیوګان یې راغلل چې ژورنالیستانو یو کس واه، حتی د وژلو یو د سیساو ترتیب وو د مجاهدینو له لوري ځخه. بیا وروسته معلومه شوه چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کې او داسې یو کار یې وکړو. که موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوصي موږ ته په ډیر عاجل ډول باندې راپورونه رااله چې په فلاني سیمه کې فلان خبريال اوس بینوم نه اخلم، فلان خبريال وهل سوی ډبول سوی او ډیر سخت به تلن ورسره سوی والته په پلاني ځای کې پروت، ولې موږ چېالته دواکونه لېږلې دي هغه سیمه کې، هغه خبريال هم تللی دی، بیا خپل هغه خبريال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي او اسلامي امارت دواکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کومه سیمه ځان حاضر کړي چې موږ هغه سیمه وتیلنه وکړو، ولې دا رقم پیښ موږ سره مخامخ شوی چې اکثریت یا فیک وي.
بلې کریمي صاحب، وی به دا قصې ممکن صحنه سازي هم وي، اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل او روزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبريال توقیف شوی، اخره کې هم بے ګناه ثابت شوی او بیرته خپل خبريالۍ کار ته ورګرځېدلی دی، او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی هغوی ورته ویل چې بے ګناه وي.
بلې، او کچیرته داسې احیانا داسې یو پیښ هم کیږي چې هغه یو څوک به ګناه ثابتېږي او جرم نه ثابتېږي او دغه لاندې نیول کیږي، دا غوی قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کیږي، هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې دا غوی سره کوم کار کوي او هغه هم تعقیبېږي. دا څنګه چې څوک بری وي هغه په دې امارت له افراد او اشخاصو څخه وي او که د نور هیواد له اتباعو څخه وي، په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو، اسلامي حکم د ټولو لپاره یو.
یعنی استاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویون کوي د دغه سپې خو پاړه کې چیرته دوی بے ګناه څوک زوروي؟
هیڅوک له قانون او د لغو څخه لوړ نه ده، او که څوک تخطي کوي هغه پاړه کې دا تعقیب کیږي، ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو چې تقریبا نه نسبر برابر دي. ولې یو بل خبره چې لودین صاحب زبا دي اشاره وته کوم، دا ډیر زیات مهمه ده د بیان د ازادي لپاره، دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوان نه شي، یو نسل باید گمراه نه شي. شایعات خپرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري. اسلامي امارت له لوري د خصيکوم رسنۍ ته یا چاته ویل سي هغه واجې د دې لپاره چې شایعات خبره نه شي، اتهامات بستانه شي او بدون لکه ول شواهد زخه د یو چا حد کی حرمت ونسی دا د جامعه د سالمیت او د غوی د پرمختګ لپاره مهم دی او کله چې یو جامعه یو ملت مدیریت کیږي پر اره برخه کې دا اصول او د جواب ترته مهم دی بنا مرات موږ دغه پرانا کې غواړی سي مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تللی شوی دی دا واضح او روشانه ده چې د ټولو معیارونو اصول او نقص ده او د دوی د نظر
بل او کریم صاحب هم دا سی ویل کیږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې دننه ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیزو رسنیو او فیسبوک او انستګرام مخه یو څه ونیسي آیا دغه اوازه هم واقعیت لري او کنه داسې اوازه دي
اسلامي امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامي امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامي امارات باید متقابل ګام واخلي خو اسلامي امارات د تصمیم نه دی ولې په دې برخه کې ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم عالم برداران بدرګه کوي هغه باید په خپل کلمه کې ته نظر وکړي
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونه بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته ډیره هڅه موکړه چې سره اړیکه ونیسو هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه موږ سره برخه واخلي چې د فیسبوک او انستګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول په څومره خواري مثلا مینوال پیدا کړه ما اوس بنديږي ستاسو په نظر څه کول په کار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لولکی راووزی او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانه شي که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافق یې چې فیسبوک ادارې مثلا د اصول خلاف ګام پورته کړی د بیان ازادي خلاف ګام پورته کړی اما واقعیتونه بیا دادی او ولکی چې په افغانستان کې پر خبريالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي
زه باید دلته دا وایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملي ته یا ملي یووالی ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښ شي د ژورنالستانو نه پوښتنه وکړي اما د افغانستان ملي یووالی او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی آیا افغانستان پر داسې یو ناپېلې او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي آیا امارت اسلامی افغانستان د قدرت پرګدی کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې دغه د افغانستان ملي منافع تحلیل کوي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان دغه نظام نه سره غواړي د کې شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول دلته بشری نقص وشل انسانان وژل سو د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو اما اوسنۍ نظام مسؤلیت دادی چې د افغانستان ملي منافع څه شي دي آیا د افغانستان ملي منافع دادی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو آیا د افغانستان ملي منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او خيار ملت ولرو په مسایلو پوه ملت ولرو د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو که د ملت غږ دا وی چې باید مکتبونه وتړو سکولونه وتړو داسې مسایل کله چې د افغانستان اوسنۍ نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام دی پوشي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانون او کشفی ارګانون د ژورنالیست سره څه کار لري ولی باید توقیف شي ولی باید تحدید شي ولی باید توهین شي ولی باید هغه الفاظ ورته استعمال شي کوم الفاظ چې د اسلامي ارزښتونو پر خلاف هم وي او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه درغلی دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان هم ډیر داسې صحنه سازیو سره مخامخ شوی چې هغه ځینې ژورنالستان یا ځینې په نوم نهاده ژورنالستان د دل لپاره چې په اروپا او آسیا او امریکا د ملکونو کې ویزې واخلي د اسلامي نظام د بدنامولو لپاره یو رواني جګړه شروع کړي په دواړه په دوارو برخه کې امارات اسلامي افغانستان
بلې اما چون امارات چې تاسو وایي نظام ده باید حداقل مسولیت ادا کړي اما بل لوري چې خلک دي ممکن ډیر مسولیت و نه لري په هر حال ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه کور مودان د خبرونې وخت هم مخ په خلاصې دوه دی یو ځل بیا د بحث له میلمنو د طالبانو د حکومت له مرستیال ویان بلال کریمی د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکو ډاکټر حاتف مختار ډیره ډیره مننه کوم باید وایم چې د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی وو خو هغه ګډون ونه کړ تر اخره شپې پورې زموږه ټلیفوني اړیکې جواب نکړي زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي